السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دی زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کوو لومړی هم د پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د کډوالو د راستنولو خبر له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د څلور اتیاو کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی باختر آژانس چې طالبان یې کنټرولوي نن ویلي پرون د ننګرهار د تورخم له لارې نهویشت کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې لس او د نیمروز د ورېښمو پله له لارې پنځه څلوېښت کورنۍ خپل هېواد ته راستنې شوي په خبر کې نه دي ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبر له پاکستان او ایران ایستل شوي پاکستان د نومبر له لومړۍ د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج پیل کړی ورسره ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده نور خبرونه وړاندې خپرو خو اوس ورځو د کرکټ خبر ته آمو نهنګانو کرکټ لوبډلې په لومړي ځل د شپږې زی لیک اتلولی وګټله نن شنبه د شپږیزی لیک پایلو به د آمو نهنګانو او بند امیر خامارانو ټیمونو ترمنځ وشو چې او د وو وکټو په توپیر آمو لوبډلې وګټله په نننۍ لوبه کې بند امیر خامارانو ټیم چې لوبډل مشرې حشمت الله شهیدی کوي یو سل نه اویا منډې هدف ورکړی خو دفاع یې ترې ونه کړای شو په ځواب کې آمو ټیم د دوو لوبغاړو په سوځېدو هدف ته ځان ورسو او اتلولی یې وګټله په پای لوبه کې د آمو لوبډلې لپاره شاهد الله نه پندوس او محمد اساق رحیمی و څلوخت ناسوجي د لمنډي وکړي او خپل لوبډلې بریا ته ورسوله د پاکستان چارواکي وایي د بلوچستان ایالت په پین سیمه کې نن د پولیسو ماموریت ته څیرمه په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوي بام په چاودنه کې د دوو ماشومانو په ګډون درې کسان وژل شوي او د دوو پولیسو په ګډون ولس نور کسان ټپیان شوي دي د پولیسو یو محلي چارواکي مجیب الرحمن ویلي داسې ښکاري چې دغه بام له لرې کنټرولېده او په دې اړه څېړنې پیل شوي د پین مرکزي روغتون د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي له پېښې دوه مړي او اتلس ټپیان وړل شوي وو خو وروسته د سختو ټپونو له کبله د یوې ښځې د مړینې خبر هم ورکړل شو چا لا د دغه برید مسؤلیت نه ده منله متا شرکت اعلان وکړ د امریکا د ولسمشری ټاکنو کمپاینونو ته خبرداري ورکړې چې د هکرانو تر یوې مشکوکې حملې وروسته محتاط وي د خبرداري داسې وخت ورکول کیږي چې ویل شوي د هکرانو یوې مشکوکې ډلې د پیغامونو له اپلیکیشن واټس اپ په استفادې د هکولو هڅه وکړه ټاکل شوی د امریکا د مرستیال ولسمشری کامل هاریس او ډونالډ ټرمپ ترمنځ د نومبر میاشتې د ولسمشری ټاکنې وشي متا شرکت چې د فیسبوک انسټاګرام او واټس اپ خاوند دی د جمعې پر ورځ اعلان وکړ دا د هکرانو یا انټرنیټي غلو هغه دلا د چتیرا میاشتې د امریکا د ولسمشری په ټاکنو کې د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ په انتخاباتي کمپاین کې د نفوذ هڅه کړې و تر دې مخکې ګوګل او مایکروسافت شرکتونه هم په ایران پورې د تړلو هکرانو د ورته هڅې خبر ورکړی و او هاتی کشف کړی و متا شرکت د خپل بلاک په یو یادښت کې لیکلي په ایران پورې تړلو دغه هکرانو د واتس اپ له حسابونو په استفادې دغه کسانو ته پیغامونه لیږلي او داسې ښوولي چې دوی د ای او ایل ګوګل یاهو او مایکروسافت تخنیکي ملاتړې ډله ده د متا په حواله هغه حسابونه چې د شرکت په وینا په دې ټولنیزه انجینرۍ کې لاس درلود بلاک شوي دي او نن سهار وختي د اسرایلو په حمله کې د دوو ماشومانو او یوې ښځې په ګډون لږ تر لږه دولس فلسطینیان وژل شوي دي د فلسطین یو چارواکي د فلسطینیانو خبري آژانس وفا ته ویلي دغه حمله د خان یونس ښار په ختیځ کې د انصیرات کمپ په شاوخوا کې شوې د وفا د خبر له مخې په دې پیښه کې لږ تر لږه پنځلس نور کسان ټپیان شوي هم دي خبرونه موردل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د خبرونو حل ته لوستلی شئ د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم د یو نوي توشیح شوی قانون په ارتباط باندې غبرګونونه دوام لري افغان ځوانان یې په اړه څه وایي
مختلف فکرونه او سوچونه راولړ کړي دي دوی په دې کوشش کې دي چې اوس څنګه په کومه طریقه باندې د افغانستان نه ځان وباسي
د بلوچستان د پښین د نننۍ چاودنې په ارتباط هم تاسو ته رپورټ لرو چې په کې لږ تر لږه درې کسان مړه او لس نور ټپیان شوي
په هسپتال کې مو ایمرجنسي ډیکلیر کړ تر اوسه پورې موږ ته د اتلس زخمیان د هسپتال ته رارسېدلي دي
د تورخم راخوا لارې بند دي او سلګونه د تازه میوه او سبزیو موټری سار پاتې دي
څومره لارې والے ډیر وران کلندران دي دا وګوره ها دا خور څه تباو برباش دا غونډه ما دا وګوره ټول ټماټر خو سار شو دا وګوره ها
په غزه کې دور بند ټینګښت په هدف د مذاکرو لپاره د حماس یو لوړ دوه چارواکي تایید کړي چې د دوی یو پلاوی قاهرې ته د خبرو لپاره تللی. له کونړه به هم تاسو رپورټ خپور کړو چې هلته د نښترو یا څېړیو په والو باندې ناغې لګول شوي دي.
دلته مونږ اوس هم ځنګلونه په ناغو ساتو او ډېر سخت جرم اخلو. څوک بوټی ووایي دا څېړی که نښتري هغه یو مال یا 15,000 روپۍ په قومي شکل هم ترې ناغه اخلو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
یو شمیر افغان ځوانان د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف په نوم نوی قانون سخت دریزه بولي او وایي د دې ډول مقرراتو پلي کول او فشارونه به په لوی لاس ځوانان له هېواده تېښتې ته اړ کړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې د ګڼو نورو موضوعاتو ترڅنګ نارینهو ته د ظاهري بڼې لکه د ږیرې او ویښتو د جوړولو د څرنګوالي او په جماعت د لمونځ ادا کولو په اړه لارښوونې کړي او د نه عملي کېدو په صورت کې آن د بندي کېدو ګواښ هم ورته شوی. نور حال د فیروزی عزیزی په رپورټ کې چې دی ځوان په غږ پیلېږي.
ځوانانو په ذهنونو کې مختلف فکرونه او سوچونه راولاړ کړي دي. دوی په دې کوشش کې دي چې اوس څنګه په کومه طریقه باندې د افغانستان نه ځان وباسي، خصوصا هغه ډېر ځوانان چې هغه په تېر جمهوریت کې وظیفې درلودلې. هغوی وایي چې کېدای شي مونږ ته دا یو بهانه جوړه شي، په دې نوم باندې مونږ وځوروي او بیا هم بندیان کړو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یو ځوان و چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخلو. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون چې د دوی په خبره مشر ملا هیبت الله اخونزاده توشیح کړی د یو شمېر افغان ځوانانو غبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي. دوی دا قانون سخت دریزه او د طالبانو د حکومت لومړۍ دورې ته ورته چلند بولي. د کابل ښار اوسیدونکی او 28 کلن ځوان چې نه غواړي په راپور کې د ورته ستونزې له امله نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل که طالبان پر افغان ځوانانو فشارونه زیات کړي، ځوانان به د ملایانو او طالبانو پر وړاندې عقدو او بې ساري اقداماتو ته اړ کړي.
اوس وخت افغانان په تېره بیا ځوان نسل له بېکاري نه سر ټکوي او په کورونو کې اوزګاره دي، خو بیا هم که طالبان یا د امر بالمعروف هغه ځانګړي محتسبین په دوی باندې فشار راوړي، زه فکر کوم چې دوی به خپل حیثیت په تاوان ورسوي. ځکه مونږ د داسې پېښو شاهدان یو، البته په نورو هېوادونو کې څو مده وړاندې د ایراني ملایانو په خلاف چې هغوی په ښځو باندې کوم محدودیتونه ولګول، بالاخره داسې وخت راغی چې ښځو او هلکانو په عامه لاره باندې داسې یو افعال ترسره کول چې مخکې له هغه څخه نه کول.
د طالبانو د امر بالمعروف دا نوی قانون چې د اګست په 1 اعلان کړی ټول 4 فصله او 15 مادې لري. د یاد قانون په بیلابیلو مادو کې ټول نارینه په ټاکلي وخت په جماعت کې په جماعت لمونځ ادا کولو مکلف سوي او د نارینه ګیرې پر خریلو د لنډو جامو نیکټای کارولو او د دې قانون په ټکو د غربیانو او کفارو په شان د ویښتانو پر جوړولو هم بندیز لګیدلای دی. د دې قانون په 4 ماده کې محتسبینو ته واک ورکړل شوی چې د ځینو مواردو سرغړونکي له 1 ساعت څخه تر 24 ساعتونو او ځینې هم تر 3 ورځو پورې په محابسو کې حبس کړي، خو مشخصه سوی نه ده چې د کومو مواردو سرغړونکي کوتا څومره حبس. د خوست ولایت یو اوسیدونکی 28 کلن ځوان هم چې نه غواړي په راپور کې د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل افغان ځوانان د طالبانو له حکومت وړاندې او په ټول تاریخ کې په اسلامي شریعت سمبال دي او هیڅ حکومت په زوره په خلکو خپل فرمانونه او قوانین نسي عملي کولای.
مسلمان یو، ټول عمر په اسلام کې را لوی سوي او په اسلام کې غټ سوي او اوس هم په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. له دې رسنیو له لارې، د عامه پوهاوي له لارې، په مسجدونو کې د دې لپاره نور هم عوام پوهاوی وسي په ډېر ښه طریقه باندې وسي. په دې باندې نه چې وخت ټاکل کېږي چې ته به له 1 ساعت نه تر 3 ورځو پورې به ته په تابندي کوي.
ارواپوهان په دې باور دي چې د حاکمو نظامونو له لوري پر ټولنه هر ډول فشارونه او قیودات منفي اغېزې لري. په جرمني کې مېشت افغان ارواپوه ډاکټر شفا حسنی ازادي راډیو ته وویل
هر نظام چې محدودیتونه راولي دا واقعاً په ځوانه طبقه یا په جامعې باندې درکول تاثیرات منفي واردوي، هم په روح باندې، هم په روان باندې، هم په صحي شکل باندې، په فزیکي او هم رواني شکل باندې شخص متاثره کیږي.
د یادونه ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف نوی قانون د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو، د بشري حقونو کورنیو او بهرنیو بنسټونو، هیوادونو، مدني، د ښځو د حقونو او نورو برخو فعالانو هم غندلی او دا یې د افغانانو د ازادیو محدودیت بللی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
یوش مې افغان سوداګر ادعا کوي چې د خیبر پښتونخوا په بیګاړي سیمه کې د لارې د تړل کېدو له امله سلګونه په تازه میوې او سبزیو بار موټر ایسار پاتې دي. دوی نن غرمه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم دا ځل دغه لار ولسي خلکو تړلې، خو د پاکستان حکومت لخوا هم وخت په وخت په بېلابېلو پلمو د سوداګریزو لارو تړل کېدو له جدي ستونزو سره مخ کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
چومن لارې والا یو ډېره وران کلینډران یو دا وګوره، ها دا خور څه تبه وبرباش دا وګوره، ټول ټماټر خوسا شو دا وګوره، ها
دا په تورخم کې د لارې موټر دی او چلون کې غږ دی چې ویډیو یې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوی او وایي چې له کابل رومیان بار کړی وو خو اوس ټول خراب شوی دی. د ننګرهار د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوی غړي مخلص احمد د شنبه په ورځ د اګست 23 له غرمې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا په بیګاړی سیمه کې ځایي خلکو له دوه ورځو راهیسې لار تړلې ده. د ښاغلي مخلص په خبره ځایي خلکو په دې پلمه چې واکه د پاکستان حکومت غوښتنې چې د یې پاړه معلومات نه لرل تړلې ده. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بیګاړی چک پوسټ سره چې د لارې بنده کړې سرک کې تیګه چولې د ډکو لارې او تګ راتک مخه بند ده، خو زموږ لورې چې کومه سبزي ترکاري او میوه تللی دي هغه لا بند پاتې ده، خصوصا د هغه اکثره چې ده مخ په خرابېدو دي زموږ سوداګرو لپاره.
د تازه میوو سوداګر رفیع الله وی په انګورو بار دوه موټرې د لارې د تړلو له کبله خراب شوي او نږدې 10 میلیون افغانۍ تاوان وروښتی دی.
زما خپل دوه کنټینر انګور په لارې کې ولاړ دي، په لوړګه کې لوړګه ده چې کوم ځای تورخم نه ایسته لاره بند ده، تقریبا 10 میلیون نقصان ماته وړي 10 میلیون.
اخوا په خیبر پښتونخوا ایالت کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلین هم مني چې د لارې د تړل کېدو له امله د دواړو غاړو سوداګرو ته ډیر تاوان رسیدلی، خو وایي هڅې روانې دي چې اوسنۍ رامنځته شوې ستونزه ژر حل شي. د دغې خونې همغږی کوونکی ضیاءالحق سرحدي د شنبې د ورځې له غرمې وروسته په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاک افغان شاره بند شوي دي، د دې اقدام سره د دلته ډېر ټکونه جمع شوي دي او تازه سبزیان او فروټ نور سیزونه کم دي هغه بالکل خراب شو، او دې سره د دواړو ملکونو کم تاجران دي کروڑونو روپیا نقصان شوی دی. دې نه مخکې د موږ سره مدام مخکې د موږ تجارت حجم 2.5 بلین ډالر و، هغه رو 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 کم شو تقریبا 60-70 کروڑ باندې ورسېدو. دا موږ پاک افغان جوائنټ چیمبر دا موږ کم ادارې دي سرکاري سطح باندې دا ټول موږ هغه سره رابطه کیو، موږ کوشش کوو کې دا بارډر زر نظر خلاص شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د تورخم ترانزیټي لار د میوو او سبزیو د لیږدونکو لاریو پر مخ ترل شوي او سوداګرو ته زیانونه اوړي. افغان سوداګر ادعا کوي چې له پخوا راهیسې د پاکستان حکومت د تازه میوه او سبزیو په موسم کې په بېلابېلو پلمو پر افغان سوداګرو ترانزیټي لارې تړي. همدا تیره میاشت سوداګرو ته له دې امله هم درانه تاوانونه واوښتل چې په تورخم کې د باروړونکو موټرو چلوونکو د ټاټ سند د نشتون له امله اجازه نه ورکول کېده. ټاټ د تګ راتګ یو موقت سند دی چې د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ د هوکړې پر بنسټ د لویو موټرو چلوونکو ته ورکول کېږي او د پاسپورټونو ویزو پر ځای د اعتبار وړ دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ور به شو بلوچستان تلته په پښین کې نن 14 شوي چې لامل یې د پولیسو خبره د مړو شمیر دریو ته رسیدلی او د ټپیانو بیا 19 کسان دي. په دې ډله کې دوه پولیس والا هم شامل دي. پولیس چارواکو ویلي د دغه 14 د پښین پولیس لاین ته څیرمه نن د ورځې هغه وخت شوی کله چې د ځینو ناڅرګندو کسانو لوري د ټرافیک پولیس پر تمځای په موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي او د ریموټ کنټرول بم 14 وشوه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د 14 د اګست په 23 نیټه شاوخوا 11 بجې د ورځې هغه مهال وسوه کله چې و پولیس لاین ته څیرمه په درمان چوک د خلکو ګڼه ګڼه زیاته وه. د افشین د پولیسو د مشر منظور بلیدی په خبره چې د مړو شمېره و درو ته رسېدلې ده، ځکه چې لومړی دوه ماشومان مړو او بیا یوې مېرمنې د زخمو وروسته خپل ژوند د لاسه ورکړی. د دې څخله مخه د افشین د پولیسو د تاڼې مشر محیب الله کاکړ و مشالډو ته په خبرو کې هغه وخت دوه ماشومانو د مړینې تصدیق کړی او زیاته کړې وه چې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د ټرافیک پولیسو و تمځای ته څیرمه په یو موټر سایکل کې پټ کړل شوی ریموټ کنټرول بم چاودل شوی دی. د نوموړي په خبره چې د چاودنې وروسته پولیس او نور مرسته کوونکي په عاجله توګه د پیښو ځای ته رسېدلي او د هغه ځای څخه زخمیان او مړي سمدلاسه د پښو سیول هسپتال ته راوړي دي، چیرې چې ډاکټرانو د ډیرو زخمیانو په لومړنۍ توګه درملنه کړې او زیات زخمیان یې د نور علاج په خاطر د کوټې و سیول هسپتال ټراما مرکز ته رالېږدولي دي. په دې اړه د سیول هسپتال پښین مشر ډاکټر وکیل شیرانی و مشالډو ته وویل چې په زیاتره زخمیانو کې چرې لګېدلې دي.
د یولس بجو په ټایم باندې موږ ته ډیسټریکټ انتظامیه د اطلاع راکړه چې په پښین ښار کې د دماکي غږ اورېدل شوی دی. موږ خپل ټیم ډیپلوای کړ او په هسپتال کې مو ایمرجنسي ډیکلیئر کړ. تر اوسه پورې موږ ته د اتلس زخمیان د هسپتال ته رسېدلي دي. په اتلس کې د دوو موږ په لاله مرګ یادو چې هغه وفات کړی دی، دوه کسان، او د نور کسان چې کوم سیریس انجرډ وو هغه ډېر زخمات لرل او کوټ ته واستول شو. مې څه دوی کوم لیست راغوښتل دي، په دې کې دوی اکثره یادوي چې ملټیپل انجریز، یعنی یا هر سړی ته ډېر ډېر زخمات شوي دي، په هغه کې بلیډنګ ډېر شوي دي، فریکچر هم اطلاع شته. اوس یو کس داسې یادوي سپورا بي بي چې هغه صرف د پښې زخمات، نور ګرد ملټیپل انجریز، یعنی هغه بل چرې لګېدلې دي.
خو د پښین د پولیسو د مشر منظور بلیدی په خبره چې پولیسو د پیښ په اړه اوس د پلټنې کار پیل کړی دی، لکن څوک یې نه دی نیولی او نه هم یې ویډلې د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبل کړې ده. خو د نوموړي په خبره چې د دې څخله مخه په پښین کې په دې وروستیو کې د زیاترو دغه ډول چاودنو ذمواري تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي قبل کړی دی. بل پلو ته دلته په سیول هسپتال کوټه کې د ټراما مرکز ویان کامران تاجک په خپل یو بیان کې ویلي دي چې تر اوسه د پښین څخه ډېر زخمیان راوړي دي. د نوموړي په خبره چې وی مېرمن په لار کې د زخمو له وجې خپل ژوند لاسه ورکړی دی. بلې غاړې ته د بلوچستان حکومت د پښین پر پیښ سخته خواشنۍ ښکاره کړې او د پښین وزیري چارواکو ته امر کړی دی چې هغه دې په پیښه کې تورن کسان سمدلاسه ونیسي. دا د ونې وړ ده چې د بلوچستان په ضلع پښین کې د دې څخله مخه هم په وار وار ځینې چاودنې شوي دي. بیا په خاصه توګه د جولای په شلمه نیټه پر بند خوشدل خان سړک هغه وخت د پښین د ضلع عدالت و مخ ته د کاونټر ټریزم ډپارټمنټ یا سی ټي ډي پر موټر چاودنه وسوه. کله چې د چارواکو په خبره د سی ټي ډي ضلع مشر یا ایس ایچ او چودري اصغر په یو کیس کې و عدالت ته وړاندې شوی وو. په یاده پیښه کې د دوو پولیسو والا په ګډون درې کسان زخمیان شوي وو. وروسته د هغه پیښې ذمواري هم تحریک طالبان پاکستان قبل کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د حماس ډلې یو لوړ رتبه چارواکی نن د مصر پلازمینې قاهرې ته د خپل یو هیئت د لیږلو خبر ورکړ، خو دغه هیئت به هلته په هغو خبرو کې برخه نه اخلي چې په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل شوو د خلاصون لپاره روانې دي. د امریکا او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په دغو خبرو کې د قطر، امریکا او اسرائیل چارواکي شامل دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د حماس ډلې دغه هیئت نن د مصر پلازمینې قاهرې ته په داسې حال کې ورسېد چې په غزې تړانګه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل شویو د خلاصون لپاره هڅې ګړندۍ شوې دي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې له قطر څخه چې حماس ډلې په کې سیاسي دفتر لري مصر ته د حماس ډلې د هیئت د رسېدو خبر د قاهرې په هوایي ډګر کې ځینو سرچینو ورکړی دی. تر دې مخکې د حماس ډلې یو لوړ رتبه چارواکي عزت ال راشق ویلي و چې د دوی دغه هیئت به په قاهره کې په هغو مذاکرو کې برخه نه اخلي چې هدف یې په غزه کې د اوربند ټینګښت او د یرغمل شویو خلاصون دی. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس ډلې دغه لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د دوی هیئت به د مصر له لوړ رتبه استخباراتي چارواکو سره وګوري چې د غزې د اوربند په اړه د روانو مذاکرو د پرمختګونو په اړه اطلاعات ورکول سي. د حماس دغه هیئت د دوو منځګړو مصر او قطر په بلنه قاهرې ته سفر کوي چې د روانو مذاکرو په باب په مستقیم ډول اطلاعات ترلاسه کړي. تیره اونۍ د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو هم له مصري چارواکو سره د خبرو لپاره قاهرې ته سفر وکړ. قطر، مصر او د امریکا متحده ایالاتونه له میاشتو راهیسې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د مستقیمو مذاکرو د هڅو منځګړیتوب کوي. د دغو خبرو مخکنی پړاو د قطر پلازمینه دوحه کې بشپړ شوی و، خو د پام وړ پرمختګ پکې نه و لیدل شوی. په غزه کې د جګړې د ختمولو لپاره په مذاکرو کې یوه لنجمنه مسأله د اسرائیل هغه غوښتنه ده چې غواړي د غزې تاړانګې او مصر ترمنځ د سرحد دایمي کنټرول په لاس کې وي، خو هم مصر او هم حماس دا غوښتنه رد کړې ده. د امریکا اکسیاس خبری آژانس راپور ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو غوښتنه کړې چې د رغمل سویو د خلاصون او د اوربند موافقې په لومړۍ مرحله کې اسرائیلي پوځیان د مصر او غزې له سرحدي سیمې وباسي. د راپور له مخې نتانیاهو یوازې له یو سنگر څخه د خپلو پوځیانو له ایستلو سره موافقه کړې ده.
لخبرونو ورآخوا
ور به شو کونړ ته د کونړ چپیداری ولسوالۍ اوسیدونکو وای په خپل سیمه کې د نختر او څېړې ځنګل پر قومي تړو او ناغو ساتل د دې خبره چې د کونړ په ډیرې سیمو کې په تیرو نګدي سلور لسیزو کې په زیاته اندازه ځنګل وال شوې او ډیرې پاکستان ته په قاچاقي ډول انتقال شوې، خو دوی چاته اجازه نه ورکړي چې ځنګل ته زیان ورسوي. جزئیات په دغه رپورت کې د سیمې د اوسیدونکو په غږ پیلېږي.
دلته مونږه وسم ځنګلونه په ناغو ساتو او ډېر سخجره مخلو څوک بوټی ووی دا څېړۍ کې نختري هغه یو مال یا 15,000 روپۍ په قومي شکل هم ترې نه اخلو، خل نه هغه کوو بوټو سره څو ظلم نه شي کولی. نو مونږ د ثواب په نیت هم دا کار کوو، شنه بوټي دي د خپل ضرورت لپاره هم ساتو او دا یو مسؤلیت هم دی، ځکه یو ځل خو دا د یو نسل دپاره نه دي دا ځنګلونه، دا خو د دنیا اخر سره وخته پورې دي.
دا د چپی دری ولسوالۍ قومي مشر حاجی نصر الله خان ساپی و چې په خپل سیمه کې په قومي تړو او ناغو د ځنګل ساتنې په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. د همدې سیمې بل اوسیدونکی رحیم ګل وایي د ځنګل په وهلو قوم دومره کلک بندیز لګولی چې د سون د پاره هم څوک ونې نشي وهلی.
د پوخان هم دغه یو تړه ده او بس چې څوک کور کوي نو شورا ته عریضه کوي او شورا راځي هغه ځای ګوري او ځای په مقابل کې چې څومره لرګي لګېږي بیا شورا نه امضا اخلي او چې امضا یې واخیسته بیا ځي غرله او غره کې دا لرګي غوڅوي په تبرګي غوڅوي او هغه هم ګوري که وچ نختر پیدا شي خطخه که وچ پیدا نه شي بیا دا بل غوڅوي. مخکې به موږ واله او په دې خوړونو کې به م راوړل د سوخ د پاره، اوس هغه هم بند شي دي.
خو د دغو ځایي اوسیدونکو په خبره تیرو کلونو کې وچکالی او پکې لګیدلو ورونو د ځنګل یو شمیر برخې تخریب کړي او بیا رغونې ته اړتیا لري. د سیمې اوسیدونکي فیض الرحمن
په چپه دره کې چې کوم په تیرو کلونو کې کوم ځنګلونه سوځېدلي دي باید دې ته د ځنګل د احیا پروژې په کار واچول شي او سوځېدلي ځنګلونه باید بېرته ورغول شي، مصنوعي ځنګلونه په دې کې کېنول شي. له یوې خوا به د سوځېدلي ځنګل زرغون شي او د بلې خوا به د چپه درې غریب ولس ته د کار زمینه برابره شي.
فیض الرحمن زیاتوي ځنګلونه ملي پانګه ده، زیاتې ګټې لري او ساتنه یې هم د حکومتونو او قومونو ګډه دنده ده.
کله چې ځنګلونه روغ وساتل شي د سیلابونو او آفتونو مخه نیسي، هم زراعتي ځمکې چې دي دا د تخریب نه ساتي او هم د صحت لپاره ډېرې ګټې لري. باید په همدغه شانتې په ناغو او مقامي پرېکړو وساتل شي.
دا په داسې حال کې د چې په دې وروستیو کې سیلابونو د کونړ د گاوند ننګرهار په ګډون د افغانستان یو شمیر ولایتونه سخت وځپل او خلکو ته ځاني او مالی زیانونه واړول. هڅه مو وکړه چې په کونړ کې د چپی درې اوسیدونکو د یادې غوښتنې په اړه د طالبانو حکومت د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو له دې وړاندې یادو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ځنګل ساتنې او بیا رغونې لپاره یې ګڼې شوراګانې رامنځته کړې دي او یو شمیر ته یې د بوټو روزنې قوریې هم جوړې کړې دي. دوی دا هم ویلی و چې یادو شوراګانو ته دند سپارل شوی چې روزل شوی نیلګي په ځنګلونو کې نال او ترې ساتنه وکړي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم مسولین د 2024 میلادي کال د فوټسال نړیوال جام لپاره د تمرین او تیاروي خبر ورکوي. دغه ټیم مسول محمد نصیر صداقت ازادي رادیو سره خبرو کې لو خو د چې د افغانستان ټیم د نړیوال جام په لوبو کې خو وزلیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د 2024 کال د فوټسال نړیوال جام د لوبو پیل ته چې ټاکل شوی په ازبکستان کې وشي، له یوې میاشتې کمه موده پاتې ده. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم مسؤلین په دغه لوبو کې د افغان لوبغاړو د تیاریو خبر ورکوي. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم مدیر نصیر صداقت ازادي راډیو ته وویل چې د ملي ټیم لوبغاړي په منظم ډول د نړیوالو لوبو لپاره د ایران په مشهد کې تمرینونه کوي.
تیم با آمادگی کامل و با روح بسیار بالا
تیم تیاره او روحیه ډیره ښه ده. تمرینونه د مشهد په ښار کې دوام موږ په اونۍ کې له جمعې پرته 12 جلسې لرو، یعنې هر ورځ 2 جلسې کوو. پروګرام جوړ شوی اخره اونۍ موده موږ د لوبغاړو د جسمانی روغتیا د تست او ارزونې په پړاو کې د لوبغاړو د ارزونه د مجهزو کلینیکونو لخوا
کلینیک‌های مجهز به خاطر آمادگی جسمانیشان.
هغه دغه شان هیلمندی و خوده چې د شوی کوششونو په ترڅ کې دوی وکړای شي د 2024 کال په نړیوال جام کې ښه نتیجه واخلي. د فوټسال د نړیوال جام د سیالیو په پچی اچونې یا قوره کشۍ کې چې د جوزا د میاشتې په شپږمه شپه د ازبکستان په سمرقند کې وشوه، د افغانستان د ټیم سیال ټیمونه معلوم شول. د دغه قوره کشۍ له مخې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په درېیمه ډله کې د ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره په ګروپ کې دی. د فوټسال د برخې پوهان وایي دا چې د افغانستان د ملي ټیم په لومړي ځل دې لوبو ته لار پیدا کړې، هیلمند دي چې د ښه تمرین په کولو سره په دې لوبو کې ښه وځلیږي. په اتریش کې د فوټسال یو لوبغاړي طارق مجیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ورزشکارا قبل از آغاز مسابقات یک رشته برنامه های
لوبغاړي له لوبو وړاندې د فزیکي قوت د لوړوالي لپاره ځینې تمرینونه او تخنیکونه ترسره کوي چې هیله لرم د افغانستان ټیم هم دې موضوع ته پام وکړي. په فوټسال لوبو کې د تخنیک او تکتیک کارول او په ورته وخت کې د فزیک پیاوړي کول د سیالانو د ماتولو لپاره مهم او ضروري دي.
د شکست زدن حریف در مسابقات فوتسال
ټاکل شوی چې د فوتسال نړیوال جام لوبي په رسمي توګه د 2024 کال د سپتمبر د میاشتې په 14 نیټه د نړۍ د 24 غوره ټیمونو په ګډون د ازبکستان په قربتوب پیل شي. د افغانستان د فوتسال د ملي ټیم د مسولینو د معلوماتو لمخي افغان ټیم به خپل لومړنۍ لوبه د سپتمبر د میاشتې په 15 نیټه له انګولا سره وکړي، او ورپسې لوبي په ترتیب له ارجنټاین او اوکراین سره دي. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم لوبډل مشر مهدی نورزی د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا سره په خبرو کې ویلي افغان لوبډله تر بل هر ټیم ډیر انګیزه لري. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د سور په میاشت کې د آسیا د فوټسال د ملتونو په جام کې د بحرین، عراق او قرغیزستان لوبډلو په ماتولو سره نړیوال جام ته لاره پیدا کړه. د یادونې ده چې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په لومړي ځل د فوټسال نړیوال جام لوبو ته لار پیدا کړې ده.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. مردا غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستا ته په تماس کې چې یو سکو به نه سوي د خلک ولې دلې دي نه مرسي وسره کوي پیسې چې سم د لاسه راځي چې خپل رویه نو مشته چې نه ده رسېدلې. مردا غواړو چې مردا د یو غټو چارواکو په دې ولاړ سي.
زمانم زبیح الله د نیمروز ولایت دلارام ولسوالی څخه ستاسو سره په تماس کې. د ازادي رادیو ټول کارکونکو سلامونه نیکه هنه احترامات. بعد سلامت زموږ په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفي بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تر اتګ سره نه دی راغلی. یوازې د نشتی او د غربت په خلکو ته مخه ده، او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونو د خلکو په ژوند کې ورځ تر بلې زیاتې پر زیاتو دي، چې اصلي سبب او لامل یې د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسولینو په خپل اصلي مسولیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلات او د غربت هغه د حکومت ورستر بلی پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالیه او اجاره پر خلکو باندې زیاتوي چې د سرایو څخه مالیه او اجاره ټولوي. حتی یو دکان کچا جوړ کړی دا غس خام مالیه او اجاره ټولوي. حتی که یو سماوار یو کوچنی وټل غرفه څوک لري د کاروبار پر هغه باندې خپل مالیه او خپل ټکس جوړوي. نو په دې کې چې دا زما ځخت لور مسولینو او لور رتبه چارواکو پر ورسوي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.